السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په پایل کې په مکړی خبرونه ته اروپای ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپنا او درمل برابر کړل شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2.5 میلیون پاونډ مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې مدرسې د دیوال د نړیدو په پیښه کې یو طالب مړ شوی او 12 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د دې مدرسې دیوال نن سهار چپه شو. تیرونی د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د نړیدو په پیښه کې یو تن مړ او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. د هند سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تیرونی په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومت نه وغوښتل چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتي پروان سیمه کې د تیرونی د شنبې د ورځې د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارتي پروان ګوردواره بیا ورغوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بیګا د هیواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له 2 ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي و چې دو ارخیز اړیکی سیمایز او نړیوال مسایل او همدارس پر ایران د بندیزونو د لری کولو ورستای حالت به د دې خبرو د اجنډا مهمه برخی وي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زوایي چې هیواد له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوځ ته په ختیس کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې تر یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوبخور په مسله کې همکاري غوښتې ده. په پکتیکا او خوست کې د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه
لیار ډېر خروپی دی، کچا دی، پلچکل پاک او بنا لري دا او پاک چر کې دی او دولت دغه ته پام وړه وی ډېر اپی
په بلخاب کې مبهم امنیتی حالت. طالبان وایي هلته هیڅ خبره نشته، خو د طالبانو یاغي هزاره قومندان ته نږدې کسان د بمبارۍ خبره کوي.
از دې شبې طرف هم
نن نږدې 10:30 جنگي الوتکو د جناب مولوی صاحب استوګنځای له بمبار کړل، خو زیان نه لري.
د طالبانو حکومت پر نویو برېښنایي پیژنپاڼو د اسلامي امارت لوګو لګولې، خو وایي چې لومړی پخوانۍ تذکري ویشي.
د اوس لپاره زموږ سره ذخیره کې ډېرې زیاتې د پخواني رژیم الکترون کې تذکري موجودې نه، په دې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه توضیح کیږي.
د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خپروو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې لمخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د پتاسیال کې ده چې ایران تیرونی د طالبانو د پلاوی د سفر په پایله کې پر دې هوکړه شوه چې د هلمند د سین لاسلیک شوی سند باید عملی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر د توافق شوی هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره تیره ورځ ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. دا معلومه نه ده چې طالبانو له ایران سره د هلمند د سیند په اړه نوي تعهدات کړي که د شاهي نظام پر مهال د شوي توافقاتو د عملي کېدو غوښتنه شوي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې پر سر په 1993 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمنده 850 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیر اونۍ ایران راستانه شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړو لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خوا یې دا هم ویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره مشترک تاسیسات جوړوي. د طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې لیکلي امیر خان متقی امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي د استولو او د دوه اړخیزو سلا مشورو د دوام هرکلی کوي. یوه کدا ده چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوالې انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستلو له لارې غواړي له افغانستانه د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو واوري. په خوته د رسیدنې په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو خلکو لپاره تر دې دمه راټول شوې مرستې د دوی په اختیار کې نه دی ورکړل شوی، خو د مدیریت او ویش لپاره ځانګړي کمیټه او بیلابیل بنسټونه ګمارل شوی دي. د دې وزارت چارواکي وایي د خوست او پکتیکا پر زلزله ځپلو تر دې دمه د دولتي مرستو په ترڅ کې تر 100 میلیونه افغانۍ او زیاتې نقدي مرستې ویشل شوي دي. بلخوا په سیمه کې زلزله ځپلي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
محمد د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې زلزلې په بشپړ ډول کور ویجاړ او کورنۍ ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دی وایي دوی دا مهال بیړنۍ روغتیایي او خوراکي توکو ته اړتیا لري. جمال هم د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزله ځپلو له ډلې دی. دی هم د اړتیاو د مرستو غوښتنه کوي. دا سلسله ځپلي په داسې حال کې د خپلو ستونزو یادونه کوي چې د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ادارو او اشخاصو له لورې د میلیونونو افغانیو د مرستو د راټولېدو راپورونه، انځورونه او حسابونه خپاره شوي دي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویان نسیم حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو چې د کابینې په فوقالعاده ناسته کې 100 میلیونه افغانۍ دغو زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې وې تېره ورځې پرې وویشلې. ښاغلی حقانی وایي په هیواد دننه او بهر په شخصي توګه مرستې راټولې شوې دي او دوی یې د ویش د مدیریت لپاره ځانګړې کمیټه ګمارلې ده.
وسم دغه هیئت په هغه ساحه کې وجود لري چې هلته دغه مرستې راځي یا د خلکو ته د سرپناه ترتیب دا مدیریت کې دا چې څومره مرستې به راټولې شوي د دې تر اوسه پورې مشخص معلوم نه دي، ځکه چا چې ټولې کړي اوسه پورې د هغوی سره موږ نه دي سپارل شوي. نو دا دې لپاره موږ په هلته کمیټه لرو دا به ټول تنظیموي.
ښاغلی حقانی وایي له پرون راهیسې د دولتي مرستو د ویش په ترڅ کې د هر مړه سوي په سر 100,000 او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ ورکړل سوي. نوموړی وایي په سیمه کې لا هم د نغدي، خوراکي او نورو اړتیاوو مرستو د ویش لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزلې چې زرګونو خلکو ته یې مرګزوب لواړوله، له هغې وروسته د زیانمنو لپاره په بېلابېلو لارو چارو د مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل سوي، هم په شخصي توګه د عامو افغانانو، مشهور ورزشي لوبغاړو، سیاستوالو او فعالانو لولوري او هم د دولتونو په کچه. خو لا هم د دې مرستو د منظم ویش لپاره یو مشخص بنسټ چې د مدیریت صلاحیت ولري نسته. اندېښنې دا دي چې په پروان ولایت کې تقریبا 2 کاله وړاندې د سیلاب ځپلو د پیښې په شان چې د میلیونونو افغانیو د راټولولو راپورونه یې ورکړل سوي وه، خو د سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلو ته نه وي رسېدلې. ویره سته چې دا ځل هم د مسؤولو او منظم نهاد د نشتون له امله دا مرستې حیف میل نسي.
د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې نن هم د طالبانو او له دې ډلې د جلا شوي قومندان مهدي مجاهد ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي. مجاهد ته نږدې کسان ادعا کوي چې طالبانو د هغه پر استوګنځي هوایي بریدونه کړي، خو طالبان په دې اړه چپه خوله دي. له بلې خوا د ملي مقاومت جبهه وایي په بلخاب کې د روانې جګړې له کبله د سمنګان د درې صوف بالا لپاره د طالبانو امنیه قومندان له خپلو 10 ملګرو سره د خلکو لخوا وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له طالبانو د جلا شوي هزاره قومندان مهدي مجاهد پلویان وایي له تېرې شپې راهیسې د دوی پر سنګرونو یې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي، خو طالبان په دې اړه چوپ دي. مهدي مجاهد ته یو نږدې کس چې د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل طالبانو په دې جګړه کې له هوایي ځواک همکار اخیستی او د مهدي مجاهد استوګنځای یې بمبارد کړی دی.
از دې شبې طرف هم
د ولسوالۍ تر مرکز نږدې راغلی و، خو د ولسي پاتون کوونکو له سخت خبرګون سره مخ شول او بریدونه یې دفه شول. نن نږدې 10:30 جنگي الوتکو د جناب مولوي صاحب استوګنځای له بمبار کړل، خو زیان نه لري.
طالبانو لا نه د تایید کړي چې د مهدي مجاهد په استوګنځای هوایي برید کړی، خو پرونی ویاندویانو د تیر په څیر په بلخاب کې جګړه رد کړه. له دې وړاندې طالبانو په پنشیر کې د ملي مقاومت جبهې سره هم د جګړې راپورونه ردول، تر دې چې وروسته یې خپله ومنله چې هلته یو شمېر وسلوال وژل شوي. تر خوایې د ملي مقاومت جبهې په یو تازه اعلامیه کې ادا کړی چې د سرپل د بلخاب په جګړه کې د سمنګانو د درې صوف بالا لپاره د طالبانو ټاکل شوی امنیه قومندان له 10 ملګرو سره د ځایي پاتون کوونکو لخوا وژل شوی دی. هغه ادا چې طالبانو نه منلی او نه رد کړی ده. خو د ملي مقاومت جبهه وایي دا کسان د مهدي مجاهد د پلویانو لخوا نیول شوي کمین کې وژل شوي دي. د مقاومت جبهې اعلامیه کې په بلخاب کې د روانې جګړې په اړه لیکل شوي چې جګړه روانه ده او له تېرې شپې راهیسې 14 طالبان وژل شوي او 9 ټپیان دي. په بلخاب کې د طالبانو او د هغوی له ډلې د جلا شوي هزاره قومندان مهدي مجاهد ترمنځ د جګړې له پیل 3 ورځې تیریږي. دا جګړه ورسره تر دې پایل شو چې سیمې ته د یوې هوکړې لپاره د طالبانو د لیګل شوي پلاوي خبرو پایله ورنکړه. مهدي مجاهد د طالبانو په حکومت کې د هزاره قوم لپاره د زیاتې ونډې غوښتنه کوي او له طالبانو سره یې د ټکر دلیل همدا ټکی بلل کیږي، خو لا طالبانو په رسمي توګه دا خبره نه ده تایید کړې. دا د مقاومت جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک وروسته د طالبانو پر ضد د وسلوال مزاحمت درېیمه ډله ده چې عملنې د جګړې ډګر ته دنګلې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د احصایې اداره ویل دی وروسته به په برېښنایي پیژندپاڼو کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نښه یا لوګو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای ولګول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دا پریکړه د طالبانو د اوسنۍ ادارې په کابینه کې شوې. طالبان وایي چې نږدې 2.5 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له نښې سره ویشل شوي دي.
په برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې د نښې د لګولو احتمال. د طالبانو کابینې تازه د دې ډول نویو پیژندپاڼو د چاپ پریکړه تصویب کړې ده. د طالبانو د احصایي ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکیرو په نویو چاپیدونکو پاڼو کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوګو یا نښان پر ځای د طالبانو د اوسنۍ ادارې نښه چاپ شي. د دې ادارې مسؤلان وایي په الکترونیکي پیژندپاڼو کې به دا بدلون ژر عملي شي. د طالبانو د معلوماتو او احصایي ملي ادارې ویان محمد حلیم رفیع
دا پریکړه مخکې تصویب شوې ده. همدارس د اوس لپاره زموږ سره سټاک کې یا د ذخیره کې ډېرې زیاتې د پخواني رژیم الیکشن کې تذکرې موجودې نه په دې اساس باندې د اوس لپاره یوازې هغه تذکرې توزیع کیږي.
طالبان داسې مهال په الکترونیکي پیژندپاڼو کې د خپلې ادارې د نښان یا لوګو د لګولو پریکړه کوي چې حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په کور دننه یې هم له هیڅ لارې مشروعیت نه دی خپل کړی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو دا کار به د برېښنایي پیژندپاڼو او اعتبار را کم کړي. کابل میشتی منیژه فضلی.
تذکره الکترونیک از موضوعات بسیار جنجالی است.
برېښنایي پیژندپاڼې یو له جنجالي موضوعاتو دي چې د جمهوریت پر مهال هم په اړه ټولیز توافق نه و. په دې شرایطو کې امارات راغی او داسې مهال چې لا په کور دننه او نړیواله کچه مشروعیت نه لري، په الکترونیکي پیژندپاڼو کې بدلون فکر کوم ډېر بې معنا دی.
طالبان وایي اوس مهال د مخکینی جمهوری نظام پر مهال چاپ شوي برېښنایي پیژندپاڼې ویشي او له هغې ورځې چې پر کابل واکمن شوي 2,000,020 الکترونیکي تذکرې ویشلي دي. د الکترونیکي پیژندپاڼو ویش د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال که څه هم له لږو نیوکو سره مخ و، په 1990 کال کې پیل شو او تر اوسه له 8,000,000 زیاتو افغانانو برېښنایي پیژندپاڼې اخیستي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي ټولنې یو جګپړی چارواکی د اټومي مذاکراتو د بیا پیل لپاره په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. جوزف بورل پرون د دوه ورځني سفر په مخه تهران ته ورسېده او له لویو ایرانی چارواکو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کولو خبرې کوي. سلطان محمد سرور د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست ادارې مشر جوزف بورل د اټومي تړون د ژوندۍ کولو لپاره یوې نوې هڅې کې ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه مخکې له دې چې د جمعې په ورځ تهران ته ورسیږي په خپل ټویټ کې ولیکل چې ډیپلوماسي د اټومي تړون بشپړ تطبیق او د اوسني کړکیچ د ختمولو یوازینۍ لار ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل چې دو اړخیز روابط، سیمه ایز او نړیوال مسایل او د بندیزونو د لرې کولو د هلوځلو وروستی وضعیت په دغو خبرو کې څیړل کیږي. تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د 2015 کال اتومي تړون کې دا ومنله چې خپلې جنجالي اتومي هلې ځلې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدودوي، خو دغه تړون وروسته له دې چې امریکا 2013 کال کې تر بهر سوه ونړېده. واشنگتن په ایران باندې خپل سخت بندیزونه بیا وځ کړل او ایران هم د تړون لژمنو تر شا سو. تهران چې ټینګار کوي اتومي پروګرام یې پوځي اهداف نه لري، د تیر یو نیم کال راهیسې د تړون د ژوندۍ کولو لپاره په ویانا کې جرمني، فرانسې، برتانیې، روسي او چین سره مستقیمه او امریکا سره غیر مستقیمه خبرې درلودې. دغه خبرې تیر مارچ میاشت کې یو نوی تړون ته نږدې سوې، خو اپریل کې ناڅاپي ودرېدې. ایران او امریکا یو بل تورن کړل چې د باقی مانده مسایلو د حل لپاره سیاسي تصامیمو اخیستو کې پاتې راغلل. ایران د روانې جون میاشتې پیل کې وویل چې د خپلو اتومي تاسیساتو څخه د وویشتو څارونکو کامرو لرې کول پیل کړل. دغه اقدام د لویدیځ لخوا د ایران د اتومي تاسیساتو د څارنې امکانات نور هم محدود کړل. اندریک مورا په اتومي مذاکراتو کې د اروپایي اتحادی استازی، د پنجشنبه په ورځ جوزف بورل او د اتومي خبرو لپاره امریکایي استازی رابرت میلی سره د ماښام تر میلمستیا وروسته یو تصویر خپور کړ. ښاغلی مورا وویل چې واشنگتن تړون ته ستنېدو لپاره خپل قاطع تصمیم تکرار کړ.
وړاندې په خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او همداراز تاندې څنګې د ځوانانو لپاره د ځانګړی پروګرام لرو، خو اوس د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
کابل کې د فوټبال څلورم لیگ سیالۍ نن شنبه پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ په څلورو ګروپونو کې د 9 لوبډلو په ګډون سره د 10 ورځو لپاره دوام کوي. د دې فدراسیون په وینا د دغه لیگ په لومړۍ لوبه کې اتحاد لوبډله د انصاري لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووته چې 2-0 اتحاد لوبډلې لوبه وګټله. د دې لیگ د پیل هدف ملي او فوټسال ملي لوبډلو ته د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوی. په کابل کې د تکواندو لو ورزشکارانو د تور کمربند ومه دوره ازموینه نن واخیستل شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه ازموینه د تکواندو فدراسیون د پروګرامونو د مهالویش په اساس له هغو ورزشکارانو واخیستل شوه چې د تور کمربند لرونکي و. د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ازموینه کې له نوي کلبونو څخه اتیا ورزشکارانو د بیلابیلو سنی کټګوریو او مختلفو وزنونو سره ګډون کړی و. د دې ازموینې له پیل څخه مخه بریالیو کسانو ته د نړیوال فدراسیون د کیوکوان تور کمربند سرټیفیکیټ ورکول دي. او د فوټبال نړیوال جام لپاره تر دا مهاله 1 میلیون زیات ټیکټونه د دې لوبې پر مینوالو پلورل شوي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام تنظیمونکو اعلان کړی چې په قطر کې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام لپاره 1.2 میلیون څخه زیات ټیکټونه پلورل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دغه شمیر پلورونکو ټیکټونو کې زیات شمیر ارجنټاین، برازیل، انګلستان، فرانسې، مکسیکو، قطر، سعودي عربستان او متحده ایالاتونو وګړو اخیستي. د فوټبال نړیوال جام به روان کال د نومبر له 20 څخه د دسمبر تر 2 پورې په قطر کې د 28 لوبډلو ترمنځ تر سره شي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کوناری یو شمیر اوسیدونکو وای ځنګلونه ملي شتمنی ده او ساتل د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دوی وای خلکو لکلونو را پدې خو خپل ځنګلونه خپل ساتلی، خو د خلک له حکومت څخه هم غواړي چې دوی ته د اور وژنې وسایل ورکړي او همدارس د ځنګلونو د ساتنې په شنو قطو کې دندې ورکړي. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په کونړ کې د ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو وایي ځنګلونه ملي شتمني ده، ساتل او بیارغونې د حکومت او ولسونو ګډه دنده ده. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ولسونو تر ډیره د دغه ملي شتمني ساتلو کې خپل ونډه ترسره کړې. ځنګل کې لګېدلې اورونې وژلې او د پرې کولو مخه یې نیولې ده. د ماڼوګي ولسوالۍ د لیچلام د قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په ځنګلونو کې اور لګېدلې او تقدریزه او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانان په شریکه باندې ملاتړ وکړو. لاړه واغه ورونه چې کومه واغه مړکله موږ خپل په تاریخ د وګدو کې دا ټول ځنګلونه ساتلې دي. موږ یو قومي دود او تړاو لرو.
د چاپیریال ساتنې ماهرینه او د سیمې اوسیدونکو وایي ځنګلونه د وطن د ښکلا ترڅنګ ککړه هوا جذبوي او په بدل کې پاک هوا محیط ته ورکوي. بارانونه زیاتیږي، تر ډیره وخته واوري ساتي چې همدا واوري د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کولو او د نورو شنو ساحو رامنځته کولو سبب کیږي. د دوی په وینا چې ځنګلونه د سیلابونو زور کموي، د ځمکې د تخریب توندو بادونو او وچکالیو مخه هم نیسي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که څه هم چې په تیرو کلونو کې د کونړ په یو شمیر سیمو کې په زیات اندازه ځنګلونه وهل شوي او څه هم وسوځېدل، نو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې ځنګل ساتنې او بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل جان وایي
د ظاهر شاه یا نورو حکومتونو په وختونو او نظامونو با د ځنګلونو د ساتنې لپاره باشان یا قومي مامورین د سیمې د خلکو نه ګمارل کېدل او د ځنګلونو ساتنه به یې کوله. دا چې ځنګلونه د حکومت او دولت شریکه شتمني ده، په شریکه یې ساتنه وکړي او د قطع او قاچاق مخه یې ونیول شي. هغه ځنګلونه چې وهل شوي او سوځېدلې دي ورپکې نیالګي وکرل شي او دوباره ورغول شي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د ځنګلونو ساتلو لپاره 50 کسیزه شنه قطه جوړه کړي او د ځنګلونو بیا یحیا او د وروژنې وسایلو په برخه کې لکارنې وزارت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په کونړ ولایت کې تقریبا 150 کسیزه د شنې قطه په نوم باندې یو قطه تیار شوې ده او ان شاء الله چې بده نږدې وخت کې به هغه خپل فعالیت چده نو شروع وکړي. ټول نه ضروري او دادی چې کوم ځنګلونه سوي دي به آبادول او په هغه ځای باندې نور نیالګي نالول او هغه کده میوي او کده د نختر وي د هر څه چیز حکم ځکه کوم کیږي باید دغه کار تر سره شي. دویم د ځنګلونو لپاره د حفاظت کوم وسایل چې هلته پکاريږي باید هغه سناسه د خلکو ته ورکړي شي. دغه شان
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل ساتنه او بیا رغونه کې له حکومت د مرستې غوښتنه کوي چې د غبرګولی په میاشت کې د کونړ، نورستان، خوست او ننګرهار په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدنې پر سلګونه جریبه د نخترو، زنغوزیو او د نورو شنوونو ځنګلونه پر تورو ایرو بدل کړل. د اور لمبو هلته د میشتو ډول ډول مرغانو او نورو ژو ځالې هم وسوځولې او پکې پراته تنکی بچی لوله پکړل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
ګاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادي راډیو ته راستولی دي.
ډاکټر عبدالقادر د موبایل جن ټیم لیډر یم او په برمل کې د خدمات وړاندې کولو بوخت یو. حالات ان شاء الله تر کنټرول لاندې راغلي دي. ستونزه نشته. نن سهار تقریبا 8 بجې بیا هم د زلزلې واړه ټکان احساس شو. نور کومه ستونزه نشته او کوم تلفات ته نوې زلزلې نه لرل او خلکو ته خدمات وړاندې شوي دي. مننه.
السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونه او ریډونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې جوړ ورو خوش خوشاله بس امیر الله موبین د کندهار ولایت د ډن ورسالي تاسو پیغام لرم. ورور دلته مشکل ده چې دلته د اغله د لارښوون کې اغله ورته وایي په اصطلاح د جرسي ویل ده د کلی خلک او د مال دغه بزګر خلک ډیر سخت په تکلیف جوړور شمسی لینونه چې دا غزنی غلا کیږي سمور سبلان چې د بو پرخل کیږي دا غزنی وړ کیږي وسو ار ور سیوی چې دوه نه ډیر سیوی چې و نه بل ورس خامه خال ته پیښر مس کیږي غله ډیر زیات سیوی نو غشتنه د اسلامي امارات څخه دا د چې دغه مخنیوي وکي ورور نه خلک ډیر سخت په شکایت دي. مش خپل د سر تر خاطر خاطر لرو چې د مش خپل کور ته غله راوشي جنو اسلامي امارات څخه دا غشتنه د ورور شتاسو سم امنیت ته خلکو ونیسي د فرتاسو وجبه د فریضه د باید امنیت ونیسي.
سلام علیکم. رادو ازادي کارکونکو او ریډونکو ته ټولو ته سلامونه. نیکه هلی وړاندې کوم د هرات ولایت زر سره په تماس کې هم نومي بیان دی. وروره د هرات د ماجرو په اړه خبره کوم. زما ځای د تر لوړ پوره چارواکو پر ورسیږي. د رادو ازادي د کارکونکو سهيله ده. هغه ماجر چې په دغه هیلو په دغه تمه ناسه چې الله به مجاهدین کامیاب کړي مشتبه نور خدمتونه وکړي وز دا خالی د خارج هغه وړه یا بل کومک چې ورسره کی ځای پر درول وي پرماز تاسو او د جبهه مقاومت پرخ نه سنو تاسو خپل قضاوت وکړي چې دغه د اصول لري خبره نه ده چې یو څوک یو چاته کې هغه اصول وزانته شیخ وای وزانته والي صاحب وای وزانته شسړی وای او دی ماجر او بدبخت خلکو ته چې د مختلفو ولایتو لسوالي سراغلي دي په دې کې رقم رقم خلک دي. ستا په نظر با یو یا پنځه ولس کا سپدوی کی نابود یا به کم خیانت کړی نور ټول مسلمانان مستحق دي. کندې دي، رندې دي، اعتماد دي، به سرپرست خلک دي. تو ګوره پر دنیا باندې نن څه حال دی. په افغانستان کې ټول لارې بندې دي. ژوند زندگی د خلکو ټول و دغه ته متوجه ده چې د مرګ خلیته ولاړ دي. موالی صاحب تاسو مهله ده د خپل خبره واخه او د خلکو سره کومک وکړي کېونه کې خلق تلپات کوي بیا به د اخرت او حضرت جوابګوی ته.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو خو ک لدې مطالب او صدر نه پاتې نو کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب پانه یو ګوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې دی په مکرې خبرونو ته اروپای ټولنې د افغانستان له زلزله ځپل یو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړي. د ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپل یو ته لومړني روغتیایي خدمات د څښاک اوبه سرپناه او درمل برابر کړای شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپل یو ته 2,500,000 پاونډ مرسته وکړي او تر دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یوې مدرسې د دیوال د نړیدو په پیښه کې یو طالب مړ شوی او 12 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادۍ رادیو ته ویل چې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د دې مدرسې دیوال نن سهار چپه شو. تیرونی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د یو کور د نړیدو په پیښه کې یو تن مړ او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وای غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تیرونه په یو برید کې زیانمنه شوې وه. نوموړي د هند له حکومت نه وغوښتل چې کابل ته د دوی د پلاوي د سفر پر امکانات وسنجوي. د کابل په کارتي پروان سیمه کې د تیرونه د شنبې ورځې د برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوی د سفر امکان برابر کړي نو دوی چمتو دي چې د کارتې پروان ګوردواره بیا ورغوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بیګا د هیواد ته ورسید. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او روسای خبر دا چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونه یو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوځ ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې تر یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونه ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي دي، خو وایي چې نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د هم پورسته برخه کې پاموکړې د ازادۍ رادیو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستي وکړي. دا به هم اوري چې په ننګرهار کې د رسنیو د لوبډلو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیلېږي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 14 برحال رسنیو یا ایف ایم رادیوګانو ترمنځ پیلېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو جدول اعلان کړ. په دې اړه هم درته خبر لرو. لدی ورخوا جنوبي کوریا اعلان کړی چې هیواد یې د اسیا د ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د قربتوب لپاره کاندید دی. خو په پیل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه
په کاپیسا کې د فوتبال قرالي سیالي پیل شوې دي. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ 45 ورځې به دوام کوي. دا لیګ د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي دي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. علی پیات د غزنی د بدن د خپل د سیالیو اتل سره د غزنی په کاچا د بدن خپل په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپې د ورزشکارانو په ګډون وسپې علی پیات وکړې سول چې د بدن خپل او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وکړي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ د غزنی په کاچا د بدن خپل لوبغاړي لپاره د غوره څیرو پیژندل په موخه جوړه شوې و. د غراس خاغلی مجاهد دا هم وویل د دې سیالیو بل موخه په کابل کې د بدن ښکلا په برخه کې په راتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ وسی. او جنوبی کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوټبال فدراسیون وایي هیواد دی چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو کوربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو کوربتوب ته کاندیدان دي. د کوربا هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غلازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه وغوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلې سره مرستې وکړي. په دې اړه نور په یو راپور کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه وغوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلې سره مرستې وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او لنډیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړي هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایي او لزړه پرې خوشی نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه لټورو تجارانو خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډیر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو 24 ساعتونو کې شاوخوا 5000 پاوند مرسته راټوله شوه او هغه یې د 2000 پاوند ټولولو هوډ کړو. خو استاد شمیره له دې ډیر پورته شوی. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینې نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زورګونه ځلی شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان لنډیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلې سره مرستې وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د سیالۍ په جلال آباد کې د 14 برحال رسنیو یا ایف ایم رادیوګانو ترمنځ پیلېږي. دیالس لوبډلې پکې برخه لري. د جون په 20مه پیل او د جولای تر 8مه پورې به دوام کوي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډیره زیاته مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارډ بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي به ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډیر نه وای، دا مونږ د سی سی بشپړ غړي توپ تقریبا 15 کال کیږي چې خسته دی. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روهلا تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له مسپخینه به هر ورځ دوه لوبې کیږي. نو مونږ پلان لرو ان شاء الله سمره چې کرکټ ډیریږي مونږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ مونږ مرکزی اداره غواړي چې په افغانستان کې مونږ دلته مسولیت ده چې په ننګرهار کې کرکټ ډیر کو مونږ چې کرکټ ډیر کو هارډ بال کرکټ هغه ته به د خلکو توجه راواوړي نو خبریالان زمونږ خبریال ملګري یا د رسنیو کارکوونکي له هارډ بال کرکټ سره دومره آشنایي بلتیا نه لري نو هغه تمرینات کړي دي نو په تدریجي ډول به مونږ دغه ټینس بال هارډ بال ته بدلوو کنورټ کوو به د ملګرو په همکارۍ د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او څومره چې مونږ په 2016 کې ټینس بال کرکټ روان دي مونږ هلته 2016 استاو سره 13 ورځې ناسته لرله او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کیږي تدریجي ډول تاسو هلته ټورنامنټونه وباسئ یا اکیډمیانې ورغوي داسې عادي لوبغالي جوړ کړئ چې حد اقل چمن ولري نو دغه د ټینس بال کرکټ به مونږ ورو ورو هارډ بال ته اړوو.
علم صاحب کدا هم راته ووایي چې دغه لوبې چې ترسره کیږي به د کرکټ بورډ له لوري د میډیا له لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به ترسره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزی ادارې په هماهنګۍ دغه ده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پې ترسره کیږي بالونه بیټونه د میدان فیس دی یا د لوبغالي فیس ځکه چې دا لوبغالي په خصوصي لوبغالي کې دي د لوبغالي فیس دی هغه مونږ ولایتي اداره ورکو او بشپړ همکاري مور سره ده نور تخنیکی همکاري مور سره ده امپایران سکورر دغه هر څه به مونږ د کرکټ ادارې په همکاري دوی سره دي.
عالم صاحب زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي رپورټونه جوړوي خبرونه جوړوي زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لري فکر کوي چې دغه سلوب چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي د خبریالانو ترمنځ کیږي د کرکټ په پوها باندې تاثیر لري دوی ته بیا وروسته د رپورټینګ په برخه کې تبن فکر کوي چې سنتیا برامست کی
امونګه د اکثره خبریالانو د کمنټري مسلک نه د خوشاو کیدا دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي دوی ته به دغه ټورنمنټونه برابر شي د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډیره غوره لاره ده. همدا شان مونږ دا ټورنمنټ وکړو تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث راغواړو چیف بیسټر نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد د ننګرهار خبر د شي خبره نو د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي د کرکټ په اصولو قوانینو هر څه باندې خبر دي او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچي دیارلس رسنۍ پکې دي هر لوبډلې کې بیرته 15 لوبغاړي دي تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي رن ریټ ایوریج دغه ډي ایل ایس کوم قوانین دي نو د کرکټ کوم قوانین دي د ټورنمنټ ته موږ خپل یو پلینګ کنډیشن جوړ کړی دا چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي هغه شرایط او دا ټول مرتفقي ذکر کړي دي نو یو ډېر غوره کار ده یو ډېر خبریالانو لپاره چې د مونږ دغه هغه پی ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ د نړیوال شورا دي بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دلته په لوبو کې او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده د کرکټ په هغه کې پلینګ کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړي دي او همداسې به په عملي توګه به مونږ په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده او په دغه وړو کې سطح نو بیا په غټه سطح خو به هغه ته بیخي سختي یو ډېر غوره کار دی ان شاء الله دوی لپاره غټو لاسترونه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي د میډیا د لوبډلو ترمنځ په ځانګړي ډول د اف ایم راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ سږ کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب تاسو شاهدان تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطه روکم دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله ولرو همدغه لوبډله نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس د هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پاتې جوړیږي بیا به نورو ولایتونو ته مرکز ته جنوبي ولایتونو ته دوی لوبو ته ځي اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت عالم او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشی خبرونه پاتې رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خوونکې نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو، فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي، او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو، او په دې داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږو چې چیرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي، نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه چې څومره د مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې هم ځوانان ناهیلي وو، د مخکې هم تلل، د مخکې هم داسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع را برابره سي نور مې همدلته د پاتېدو نورو د آینده نیت نه ده.
جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هره ورځ چې سهار راکښېنو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو. نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړی. که یو څوک غواړي چې ژوند دی جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړی. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغیر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو، د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځانې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیرې تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي، چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډیر نه وي. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص ځایونو کې موږ پورې دي په ټولو کې مونږ پوي سو ک خبر وسیږو هم مونږ ته اس په درد نه لګيږي.
مننه استاد. نو د هل لار صدا یعنی ځوانان څنګه کولای شي ل دغه ناهيلي وضعیت ځان راو باسي او داسې څوک شي چې خپل وکولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
د مونږ دوت څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. هم دغه د حل لارې هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط دي، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. مونږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی مونږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملای، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوج د یو کس کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ونلولي، هر څه باید ونګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای پاشيبو کیو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم.
سولی